دفش مضبوط منتصف جواتي ميو خراج لنشر مخشوي دي او منتصف غجيزو شابي او تسويل رسمي كي ديري رسمي جوز دينة سياسي تحولات لقبلة تلرشوي دامدار زي سجي تحولات لقبلة هم دي غطرة شو چه پتیر شلو کلونو کی واقعا مضبوطو زوانانو پروزنه کی دیر رغن درولو باولا ده ترسنگی نمگرچاوی موجود وی او دا ویل شو چې په تیر شل کرونه کې زموږ مطبوعات واقعاً وکولای شو چې د افغانستان د ځوانانو همدارس د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته یو ښه تصویر سره وروښي او له بده مرغه چې نیمګړتیاوې هم پکې وي نیمګړتیاو ته کوم چې تر شو په مطبوعاتو کې هغه څه چې تر ډیره کوی چې حقایق خپرېدل مګم ځینې داسې مسایل وو چې زموږ په رسنیو له لارې نه خپرېدل دا هغه څه وو چې واقعا زموږ پر ځوانانو باندې زموږ پر ټولنه باندې ډېر بد اغېز کولو تر څنګ دغه ته کراشو چې داسې ځینې خپرونې موږ درلودلې چې زموږ پر ځوانانو باندې کوم خاص تاثر نه لرلو او داسې خپرونې په کار وای چې باید زموږ ځوانانو ته زموږ هیوادوالو ته خلکو ته واقعا یو مثبت فکر ورکړی وای نو واقعا ویل شم چې په تیرو کلونو کې زموږ مطبوعات په افغانستان کې ډېر ښه کار ورته شوی دی.
څراغ سپتا سیادونه وکړه چې ښه کار شوی دی د ځوانانو په روزنه کې مو د رسنیو په وړاندې هم خبره وکړه خو تاسو کېدې شي وخت د رسنیو اوریدونکو وی مثال بیا راغلی کار دی پکې کاوه که د دغه دواړو حالتونو په اړه هم راته وغږیږي چې مثال تا خپل ستر زده کړل او بیرته تچ کله راغلی کې ناستی مایک ته کمرې ته یا قلم دی واخیست لیکل لیکل بیرته دې څو وړاندې کړل ځوانانو ته
یواڅه به یعنی کزه درته هم چې زه لډیر کوچنیواله له هغه وخت چې زه د خوندزی په د خوندزی له دورې نه نیولې تر بیا درس تر پانتون او بیا هم داسې تر کاری ماحول پورې ما وطن پر رسنه کې یو هغه څه چې موږ پر رسنه کې د هغه د روزنی ز خبرونې وي چې موږ په هغه کې وطن ډیر څه ذکر خصوصا دغه د ماشومانو کوم خبرونې چې ما وطن ډیر پانت ترې نه اخیسته اندار کدغه د ځوانانو برخه ته چیرته راشم وی دا خبرونې وی چې وطن ټولنې ته ځوانانو ته یو ښه تصویر وړاندې کوو یو ښه فکر ټولنې ته وړاندې کوو او له بده مرغه دا خبرونې وی چې زموږ ځوانانو لپاره کوم خاص تاثیر نه لرلو نو زه هغه وخت چې د رسنۍ کور ته اغلم او د رسنۍ له کور سره یو ځای شوم واکن د ځمال لپاره ډیر لوی مسولیت و او زه پوهیږم چې دا پر رسنۍ کې هر هغه څوک چې پر رسنۍ کې کار کوي دا د هغوی لپاره یو ډیر لوی مسولیت دی لوی چې دوی په ټولنې ته خپل خلکو ته پام اصلاح ټول انسانانو ته حقایق وړاندې کړي هغه څه وړاندې کړي چې واکن د بشر لپاره خیر تمامیږي د بشر لپاره په رښتینی معنا ژوند وربسي رښتینی معنا دوی ته یو مثبت فکر وربسي او دا ما چې کله له کومه وخته له رسنیو سره یو ځای شوم ما ادبي خپل د ماشومان ځوانانو خبرونه نیولې همدغه ادبي او سیاسي خبرونه تر اغلب نو ما بل ځان سره هغه چې ما یعنی منحیز یو رسنیو د کارمن په توګه ما دا کړه ده هغه دا چې ما به همیشه تل ځان سره دا فکر کوم چې زه باید د خپل ټولنې لپاره د خپل خلکو لپاره هغه څه باید تولید کم د خبرونو د رسنۍ لارې چې واقعا زما د ټولنې زما د خلکو لپاره خیر تمام شي د بیلګې په توګه زه درته ویل شم چې ما ادبي خبرونه مخته وړه په ادبي خبرونه کې به ما داس موضوعات ټاکل چې زه وکول شم د ادبیاتو په انځل محصولونو سره هغه ته واقعا ګټور تمام شي ما به داس خبرونه نیول چې په تخنیکی اړخونو بغږېدل ما د ادبیاتو په تاریخ باندې بغږېدل ما د زمونږ د پښتو ژبې په تاریخ باندې بغږېدل باندې ځړکیاو باندې بغږېدل ما دا هغه څه چې یعنی زما لپاره په خپل ژوند کې ډیر یعنی داسې څه تمام شول چې واقعا ما ډیر څه پکې زده کړل او هغه څه رسنۍ مطبوعات ما لپاره هغه څه چې واقعا زه په دې پوه شوم چې یعنی دا یو هغه ځای دی یو هغه مرکز دی چې واقعا د خلکو لپاره یو ښه تصویر دی یو ښه ژوند دی یو ښه فکر مګه دزګا کو ورته ویل شم دا
ډیر مننه سره صاحب خوشاله اوسئ خبرونه کې نور میلمانه هم را سره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزی پوهنتون کې د ژورنالیزم محصل غلی اونکا عجیبزی هم را سره په خبرونه کې ده. غلی عجیبزی ته خرغلا سویما، لتاسو هم د پښتنه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، یعنی تاسو خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي، فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته د ټولنې یا د ځوانانو هغه اړتیاوې یا ضرورتونه پوره کول د هغوی په معیارونو برابرې خپرونې پروګرامونه وو کنه؟
مننه خیریسي فریدش ټوله جوړ اورو خوشی شي هر څه چې هر ما اواز اوري کوچنی اختر مبارکي ټول ته د زړه له کومې وایم فریدش چې بختور اختر ولري. مننه د سوال څخه مو زما په نظر باندې سل څه ده ډېرو مثبت تاثیرات زموږ په ټولنه باندې پېښ شوي چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې اوس په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپل د رسنیو شخص چې وو هغه ډېر ډېر آزاد وو، چې دا یو ټولنې لپاره د یو جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه فرس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونو باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره آزادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده یا هم خبرونه چې دي هغه تر ډېر اندازې پورې لمټ ورته ټاکل شوی دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا ورڅخه برخمن کېدل، لکه ځینې سریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه خوند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وه حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه او بیا هم د دوی د شبې صحت او بلاخت دونه شو چې په خپرونه کې چې به کله دوی کار کوي ډېر ښې پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا ښه ژړېدله چې دا یو خپل یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېری ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو غشتو کې، خو کله چې زه ورسره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکې کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ما ته ډېر ښه ځوابونه راکوي په خبرو کې بندیز نه لري. یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنا ونه لري، چې دا خپل یو مثبت تاثیر و، دا خپل هغه څه و چې دوی د رسنیو څخه زده کړي وو.
ډیر زیاته مننه اغلی مرزیا حفیظی چې ډیره موده یې له رسنیو سره کار کړی هم را سره په خپرونه کې ده. اغلی حفیظی تاسو ته راغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډیر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یا عوامل یې تاسو څه بولئ؟
له تاسو نه ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده. او اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول دا تر یو اندازې پورې له دغه آزادۍ نه استفاده وشي دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا. سره له دې چې ډېر مثبتې اغېزې هم درلودې، ولې ترڅنګ دا هم باید هېره نه کړو چې منفي پوینټونه یې هم ډېر زیات دي. مثلا څومره چې رسنۍ نقش د یو نظام په بدلون کې یا هم په کتو کې یا هم په استواره کولو کې په قویتوب کې نقش لرلی شي، همغومره مثلا د یو نظام د تضعیف لپاره یا د ټولنې د تضعیف لپاره هم کولی شي منفي پایلې او اغېزې ولري. کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا د یو ټولنې خلک راپاسیږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل، یا هم هغه منفي پوینټونه چې لري ډیری وخت په ځوانانو باندې ډېرې منفي اغېزې درلودلی شي چې دا ټول کولی شي په یو ټولنه باندې په یو نظام باندې ډېرې بدې پایلې ولري او ډېرې بدې منفي اغېزې ولري. په تېرو شلو کلونو کې چې مختلفو رسنیو فعالیتونه کول، سره له دې چې ځوانانو هغه کسانو چې په رسنیو کې کار کړی وو خلکو ډېر څه زده کړل ولې ترڅنګ بعضې موارد هم و چې واقعا هغه د ماشومانو لپاره د ځوانانو لپاره او د ټولو لپاره خطرناکه هم تمامېدلی شوی دغه مسایل و چې بالاخره ستونزې تر دې حده پورې ورسولې چې نن ورځ په رسنیزو کارکوونکو باندې یا هم په رسنیو باندې دومره محدودیتونه چې وضع شوي دي هماغه څه و چې باید نوي شوی متاسفانه نن ورځ موږ او تاسو د دې بدو پایلو شاهدان یو
ډیر زیاته مننه کوو همدا ډول په خبرونه کې را سره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم را سره د بزګر سیب تست خرغلاست وایو زموږ میلمنو مخکې په بحث کې د مطبوعاتو د ازادي د ورځې په اړه خبرې وکړې خو غواړو ستاسو خبرې هم وورو فکر کوم تخنیکی همکار وایي چې لا نه دی وصل شوی اړیکه پرې شوه تر څو چې بیرته وصل کیږي په خبرونه کې بیا هم ورزو څراغ صاحب ته څراغ صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه البته غلی حافظ هم ویل چې په ځینو مواردو کې ستونزې وي خو موږ ډیر غواړو په دې وغه گیګو چې له دې ورسته څه کول پکار دي یعنی دغه څه چې وشول یا څه پېښ شول دا خو ستاسو ستونزې هم شته راپورونه هم په دې اړه نن ډیرو چې مثال په افغانستان کې څومره رسنۍ تړل شوی څومره خبرې اعلان نیول شوی خو له دغه وضعیت سره سره څه کول پکار دي یا تاسو خپل اوس چې په افغانستان کې یاست څه ډول کار کوي
ډیر مننه شهواد صاحب لکه څنګه چې مخکې زموږ خورم اشاره وکړله واقعا په رسنیو کې ستونزې وي او ښېګڼې هم نشو کولای چې موږ ښېګڼو باندې سترګې پټې کړو له بده مرغه اوس چې حالات داسې راغلي دي چې زموږ پر میډیا باندې واقعا د تحولات په افغانستان کې د جمهوري نظام په ړنګېدو سره او د طالبانو په واکمنۍ سره ستونزې راپورته شوې دي اوس په کار داسې ده زما په خپل اند باندې چې د ټولنې د خلکو لپاره باید هغه څه وړاندې شي چې واقعا ورته زموږ ځوان نسل په ځانګړې توګه ماشومان او زموږ کمکي ځوانان او ماشومان او دوی ورته اړتیا لري هغه روزنیز خبرونه دي تعلیمي خبرونه دي دغه ټول اوس خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې نوی نظام پر بهرنۍ سیریالونو باندې ترڅنګ فلمونو باندې هم بندیز لګولل دي زما پان باندې دغه پرځا چې دغه بدیل لار موږ ورته وټاکو خلا داده چې موږ ډیر خولي خبرونه پر مخ واچو تعلیمي مناظرې پر مخ واچو د ځوانانو لپاره تعلیمي خبرونه د ځوانانو لپاره د سیاست په هنه د ځوانانو لپاره د په بیل ابيلو برخو کې هغه برخو کې چې واقعا موږ ځوانان ورته اړتیا لري په دغه برخو کې باید کار وشي او اوسنی نظام تم په کار همداسې دي چې دوی د کغواړي چې واقعا د دې ټولنې هغه خلکو زړونه لاس تراوړي نو زه وایم چې نور د لغ دغه سانسور نه د رسنیو له انحصار نه د تیر شي او واقعا د رسنۍ ته ازادي ورکړي تر څو وکول شي موږ خلک او زموږ ځوانان له خو خبرونه نه له فکر نه برخمن شي
مننه ډاکټر بزګر صاحب البته سره وصل شوی دی د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر بزګر صاحب تاسو خپل یو رسنیز مرکز لری ویپانشته مجلده او نور مسایل که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال کوم د تاریخ وګورو د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو په کوم دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه څه وه او په کوم دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه
او سلامونه او مننه په لومړی تاسو ته د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم مننه تاسو نه غواړم چې وخت لاندو تاسو ماته ویل په دې موضوع باندې افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی تاریخ په وګړو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې مختلف تاثیرات لاندې وا کله آزاد دی په یو حد پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ کله مطلق کالته سانسور خو زه به د ورسره شلو کلونو باندې خبره وکم شلو کلونو کې یو غټه لاس راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتواله او نه د مطبوعاتو ازادي په هغه شکل چې باید آزاد وي مقصد په تیر شلو کلونو کې زه ډېر کار وکړم ټلویزیون او رادیوګانې خبرونه وکړم په پانه ټول لاته زیات وده وکړم خو یو څه چې د یادولو ول ول هغه تیر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا د ولکېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې بے حد آزادی وہ مقصد پر ڈول نو چاہے دوپہر مائن چوکاٹ یا ٹولن تے گٹ واخلی عمدہ مطبات بے زا یا بے حساب آزادی سبب سے نظام سقوط کے جو انتر دیر تک مطبوعات برخلر لو هغه مطبوعات په مستقیم ډول مقصد زموږ د هیواد ډېر مطبوعات ډېر ټلویزیون د پردیو پورې مستقیم تړلي وو یا د پردیو د ګټو لپاره کار کوو، په یوازې د خپل ولس او د خپل هیواد او د خپلو خلکو د ګټو تمثیل وو کې برعکس متاسفانه هغه ملي تفرقې ولې یا داسې څه ویل یا داسې څه نشرول چې هغه زموږ د وطن ملي ګټې پکې نه وي. خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول په تړون یا په زورونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابره شوه، او سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات وو، خو مثبت اړخونه هم دا وو چې خلکو کولی شو خپل نظر په وړاندې کې ټولنې ته ورسوي یا واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګه نه وي، حکومت نشي کولی چې د چوکاټ لاندې مطبوعات کنټرول کړي. دا په ټوله دنیا کې دي، زه په ناروې کې اوسېږم، یو د دنیا آزاد هیواد دی، خو دلته در څه پاره یو لمټ یو حد شته، یو چوکاټ شته. اوس لکه یو څوک موټر چلوي، زموږ ډېر خلک دې نه غلط برداشت کوي، یوه چې د مطبوعات ازادي یا د بیان ازادي کې هغه څوک د ملي ګټو خلاف مارچ وای وای نه، د بیان ازادي د شاته باید څه نه ونه ویل شي. زه یو لنډ یو ساده مثال ورکوم. اوس دلته موټر آزاد دی چلوي، خو د موټر د چلول د پرهات معلوم دی، د موټر د چلولو د پالحت معلوم دی چې مقصد څو کیلومتر په ساعت کې باید لاړ شي. که ته یو ځای وته ترافیک یا قانون د 100 کیلومتر کودلې په ساعت کې واغه د 100 لاړ شي جریمه کیږي. نو د مطبوعات او قانون هم داسې هغه د حد نه باید سړی ونه وځي. خو برعکس په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه و، خصوصا هغه د پاره چې زورواکي وسلې لرل او پیسې لرل یا
بزګر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته چې باید هغه ته پام وشي. یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه، یا کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو، خو د قوانینو پر رڼا کې. دلته دغه قوانین ډېر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیرېږي. مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولای شي، خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې، یا یوري هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم، زما برق نشته د په کور کې، یا مثال زما سړک خراب ده، زه انتقاد کوم، یا مثال معاش نه راکول کېږي، زه انتقاد کوم، یا یو بل ستونزه شته ده، زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم، بند کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده.
نه، دلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد د نیوکه دغه د ټول حق دی. اوس لکه تاسو د ځوان مثال ورکه کولی چې خدا خو مشروع غوښتنې دی او مشروع حق دی چې باید له غوښتنه وکړي یا وی غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه، اوس لکه موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاڅه. مثال زه افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا امان الله خان نه منم، په ډېر بد شکل باندې احمدشاه بابا تر ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول یا اخیستل، یا وطن د تجزیې خبره کول، یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنګي قومندانانو چې هغوی خپل ټلویزیونونه لرل، خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول، نظام ته بد رد ویل. نو هغه یو که په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول، یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولري، دا د ټول حق ده چې ووایي چې دا کارونه سم نه دي. ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټولو مسؤول یو د وطن مشر یو سپین ږیری، موږ ټول هغه مسؤول وګڼو، او هغې ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو، ټول هغه انساني حقوق، بشري حقوق، هغه د مشر حقوق ټول د پښو لاندې کړو، خپله خبره وکړو، زه فکر کوم دغه به مناسب نه وي. په افغانستان کې ډېر ظلم داسې وو، لکه هغه بعضې کسانو چې د قانون د پاسه وو هغوی د پاره هر څه وویل، د مظلوم د ټیټې طبقې خلکو دپاره، یا د غریبو دپاره، د بېوسه دپاره، هغه ځوانان چې وسنل راغوی دپاره بیا قانون نه ورڅ وو.
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه لته سم دا کو چې وضعیت خدا غسیده ستوند و سمشته دي خو دغه ازادي څنګه ساتل کېده شي منظور می د مطبوعات او ازادي دا ځوانان مثال ک په افغانستان کې دي یا افغانستان بهر دي څه باید وکړي چې دوی د مطبوعات او ازادي و سات یو دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي
اوس په بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاس راوړنو منفي او مثبت اخونه دواړه یاد کړه. اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هیواد نه بیرون یم، خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه یې پېژنم تماس یې، خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د لاندې دي ار څه د نورو د اوسنوي واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولي یا څه کنټرول کړی دي د خلکو باندې هغه مطبوعات یا رسنیز کارکونکو هغه نه پریږدي چې خپل کار په ازاد ډول باندې وکړي. یو فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره ترڅو چې د ټولنې غږ خو نشي او په واکمنو باندې نیوکه ونه شي د خلکو د دغه ته ونه رسول شي، نو دا په وجه د چې ګټو کې نظام ته یا نو سړي واکمنو ته وطن ته د شي په خیر باندې نه دي نو ستونزې زخت ډیر دي. او ځوانان هغه چې خصوصا د پیواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه مشکل وتني هغه باید غږ پورته کړي. ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تهدیدونه او زخت زیات دي، نو ډیر ځوانان نشي کولای مقصد رسنی کارکونکي ژورنالیستان خبري اعلان او نور هغه نشي کولای خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم هغه د تهدید لاندې دي او داسې په سوونو پیښې وشو مقصد دوی وهل شول حتی ووژل شول وتښتول شول بندیان شول. نو هغه چې کولای شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې هغه چې کولای شي خپل غږ پورته کړي باید دا مسله د افغانستان د راتلونکو د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کړي نو دغه حاکم کسان به همداسې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو د غریښتنی غږ مخه به نیسي. نو دا په ټولو د خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر دي باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښېرازۍ لپاره خپل غږ پورته کړي.
ډیر زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خبرونې ته دوام ورکو په بحث کې را سره راغلی مرزیه حفیظی، اغلی اونکا عجیبزی، ښاغلی ظاهر څراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دي. ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه را سره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب تاسو ته راغلاست وایم. په افغانستان کې سره لدی چې ځینې ملي رسنۍ وي یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وچ پولایتونو کې کار کوي، ځینې رادیوګانې وي، ځینې چاپی خبرونه وي، تاسو چې په بغلان کې وي یا مو په ځینې نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وي، دا څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده ترې کړې ده؟ یعنی داسې خبرونه وړاندې کړي، داسې خبرونه جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي، یعنی داسې څه شوي کنه؟
سلامونه هیواد صاحب تا ته او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک. بالکل لومړی خو دې د مطبوعاتو د ازوی دا چې لباده مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو وووی چې د عبدالسمد روحانی د هلمند عبدالسمد روحانی او د کابل تریاما سیاوشه په دغه ډول سیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوې دي چې ډېرې ځوانان قرباني شوې دي. بالکل موږ رسنۍ کې چې تعقیب کړي دي په بغلان کې او په نورو ولایتونو کې او په خپل مو کار کړي دي، نو تر ډیره دي ټولنې لپاره ګټوري هم یو تر ډیره منفی فاینټونه هم درلودل چې ډېرې ملګرو همکارانو ترې یادونه هم وکړله. هیواد صاحب مطبوعات یا رسنۍ په ټولنه کې ډېر رول لري، د یو نظام قوه بلل کیږي. موږ یا نورو رسنیزو همکارانو پرختیا هم ډیری رسنیز همکارانو تل هڅه کړي چې مثبت اړخونه او د ټولنې د روزنې لپاره ډیر څه وکړي او چې سوي هم دي. بغلان هم همداسې شاهد وو چې ډیری خبرونې به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول وو. دا واقعا په بغلان کې هم وشول خو منفی پوینټونه هم وو چې د لکه داسې پخکار ورته وایو چې ځینې هغه سیریالونه چې نشریدل د کلتور او د ټولنې خلاف او هغه د دې ټولنې په خیر نه و. نو واقعا چې ازادي د مطبوعاتو خوا او ګټوره وه ځکه ځواني روزل په محلي رسنیو کې په نړیوالو رسنیو لپاره چمتو سول. ځوانان تر ډیره ځوانان موږ وګورو که چیرته په محلي رسنیو کې کار کړی و دلته په بغلان کې د ټولنې لپاره واقعا یو ښه مصدر ګرځېدلی دي. هغه که نشو کولای چې ډیری رسنیو یا ډیری کارکوونکو نشو کولای چې هغه سیمې ته لاړ سي هغه سیمې د محلي رسنیو د پوښښ لاندې کېدلې نړیوالې رسنۍ نشو کولای چې هلته ارچی. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکونکو او تر ډیره سکړی دي هغه رسنۍ کوو وایي چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته وسور فکر کړی دي تولیدی په حساب درته وخایم بیا نور نړیوالو رسنیو په کار کړی دي.
ډیره مننه جلال زوی صاحب خوشاله اوسه. اغلی عجایب زوی مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه خو اوس وضعیت دغه سې دی مخکې م البته امکاناتو فرصتونه وو دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو فکر کوي لکه دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
مننه. زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې اصلا نه ده ساتل شوې ځکه ډېر مهم مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې هم نشرات چې موږ درلودل هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي هغوی نه شي کولای چې مثلا د دنیا څخه باخبره واوسي یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر واوسي. بی بی سی افغانستان انټرنیشنل او ځینې داسې نور برانچونه دي چې هغه د هغوی اواز خاموشه شوې دي او دا په دې توګه باندې جریان پیدا کوي چې اوس هم جریان لري په پاکستان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو ځکه دا زموږ یو قوت دی. په هر هېواد یو قوت دی او هغه قوتونه مهم قوت چې خاموشه دی په مطبوعاتو کې صحیح ده. زه دا منمه چې هم مثبت اړخونه کېدلی شي چې ولري هم منفي اړخونه کېدلی شي چې ولري خو ځوانانو لپاره بهترین منبع چې دوی کولای شي د هر اړخ څخه باخبر شي او بیا د دې تر اړه لري چې دوی کوم اړخ خپل ځان اچوي هغه ټوله مطبوعه ده. که د هغې اواز هم مثلا د ځوانانو په مخ باندې هم دروازې وتړه زه فکر نه کوم چې هغوی دي. زه نه وایم چې سل سره د پیشرفت یوه لاره مطبوعه ده خو پنځه زره حتما رول پوښتی لري او که چېرې هغه رول موږ خاموشه کړو چې خاموشه شوې دي بد پښتانه او دا فکر کوم چې تر هغه وخته پورې که چېرې موږ د دې حکومت سره سر کار ولرو چې تر څو پورې هېڅ چا په رسمیت باندې نه دي پېژندلی حتی زموږ همسایه هېوادونه دوی تر څو پورې د دوی ته په رسمیت پېژندنې اجازه نه ورکوي افغانان ته په ټوله دنیا کې ویزه نه ورکوي ځکه د دوی حکومت داسې حکومت دی چې خپل افغانان خپل خلک دوی د هر اړخه څخه محرومه کړي دي. نو که چېرې دا په داسې توګه باندې جریان ولري زه فکر نه کوم چې موږ یو یا هم د هغه څراغ یو څرک چینی چې راځي زموږ خواته هغه هم چې په موږ باندې خاموش فکر نه کوم چې موږ دې د آزاد فکر یا هم سخوالی چې موږ هغه ته ورسېږي هم به ته لاسرسی ولرو.
ډیره زیاته مننه اغلې حافظې. مخکې تاسې یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي یو څه متفاوت کار وکړي نو ستاسې په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
متاسفانه په افغانستان کې یو اساسي ستونزه دا ده چې په ډېری مواردو کې کله ډېر احساس کېږي او کله هم ډېر زیات تفریح پخوا ډیره زیاته ازادي ورکړل شوې وه مطبوعاتو ته، چې لکه متاسفانه ډیری رسنیو ونه شوای چې یو مثبت او اغېزمنه استفاده وکړي. او دغه ترڅنګ اوس مهال سره چې پرتله کوي، یعنی ورځ تر بلې د مطبوعاتو وضعیت، د رسنیو وضعیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د خرابېدو په حال کې ده. همدا مهال یا همدا اوس موږ له دې شمېر د رسنیو کارکوونکو سره چې موږ په تماس کې یو، هر یو فقط په همدغه لټه کې دي، په همدغه کوشش کې دي چې له افغانستانه ځان وباسي. هغوی ته نور کار کول په رسنیو کې نور اهمیت نه لري، ځکه نورو مېلمنو هم دې مسایل ته اشاره وکړه چې اوس خبریالان تهدیدېږي، خبریالان وهل کېږي، د هغوی په کارونو باندې بندیزونه لګېږي. زه فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راوړل شي. هغومره آزادي، هغومره امکانات، هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تېرو شلو کلونو کې برابرې وې اصلاحات رامنځته نه شول، ستونزې زیاتې وې. په شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای، په تېرو شلو کلونو کې ونه شول. تر دې وروسته خو هېڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي. او که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، که چېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سیسي او منظم سي، بیا په هغه صورت کې به شاید یو څه امکانات دیږي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې دې خلک راسي او بیا ځلې دې مسلکي کسان واوسي، بیا ځلې دې رسنۍ فعال سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي او څه تعداد محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل او بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم د اصلاحاتو دراوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د آزادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولی دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي. ولې که وضعیت په همدغه شکل دوام وکړي، مخکې مې هم یادونه کړه چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو موږ شاید د ګوتو په شمېر د رسنیو د فعالیتونو شاهدان واوسو، هیله ده چې داسې یو څه ونه شي. ولې تېرو تجربو ته په کتو سره او دغه نهو میاشتو ته په کتو سره د همدې ښکارندوی کوي چې بالاخره د کوشش هم همدغه ده، ځکه کوم بندیزونه چې اوس مهال په رسنیو باندې وضع کېږي، کومې ستونزې چې اوس خبریالان ورسره مخامخ دي، یو علت یې همدغه ده چې په دوی باندې فشارونه زیات دي او هر یو یې بالاخره خپل کارونه بند کړي. همدا اوس د ګوتو په شمار مېرمنې دي چې مثلا په رسنیو کې کار کوي، ډېرو ښځینهو کارکوونکو خپلې دندې پرېښې دي، او همدغه وضعیت ورباندې حاکم شو چې بالاخره خلک دې ته مجبور کړي چې خپل کارونه پرېږدي. نو دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره د راتلونکي لپاره د اصلاحاتو لپاره ډېره زیاته هیله مندي لیدل کېږي، نه ځکه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
مننه څراغ صاحب، لتا سپوختو چې ولی آزاد مطبوعات نس غمل کیږي، یا ولی انتقاد نس غمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د وی ادارې په تاوان دی. الله چې دا خبره ما مخکیم کړې و چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځکه وستون زشته او هغه باید هغه ستون حل کی. نو ستاسو په نظر ولی انتقاد نه اوریدل کیږي، ولی د آزاد مطبوعات خبره نه اوریدل کیږي، ولې د هڅه کېږي چې دا غوونه باید خپ شي؟
ډېر مننه هیواد سره. زه فکر کوم چې دلته آزاد مطبوعات چې نسغه ملکیږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. زما پاند باندې دلته دا ځواب کده کسې وایي چې واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطحې کې نه دي لکه مونږ چې شاوخوا اته میاشتې وړاندې کوم وخت کوم نشرات مونږ درلودل، کوم خپرونې مونږ درلودې، او زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول و هغه ډول کار اوس نه کېږي په واقعا توګه. زه که اوس دغه موضوع ته راشم چې زموږ په هېواد کې اوس شاوخوا
د درې سو زیاتې رسنۍ په خوا چاپی او امدار از غږیزی وی تصویری وی اوس محدود شوی دی. چاپی بنا خو بیخی زموږ مطلق ډول بند شوی دا. یوازې په ټول کابل ښار کې په اغلب ګمان باندې تر کومه چې زه معلومات لرم یوازې پنجره او رسپانه د چینه شرات لري. نورې رسنۍ زموږ همدغه ډول چې واکمنانو پرې فشار راوست واکمنانو پرې رملی نه شي چې دوی وکولی شي دلته د خلکو غږ د ټولنې تصویر خلکو ته ور وړاندې کړي، نړۍ ته ور وړاندې کړي. نو همدا خبره ده چې موږ نه شو کولی چې هغه څه چې زموږ د رسنیو له لارې وړاندې کړو کار وشي.
مننه جلال زوی صاحب. مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. نو دغه ځوانان چې یا دغه خبریالان چې اوس بې دندو شوي دي، که خپل راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې وې پاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه؟ دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
هیواد صاحب ډیره مننه. ډیرو ملګرو ورته اشاره وکړه. واقعا ستونزې څه ده؟ یو ښه مثال یا بیلګه یې زه یم چې د تیرې دغه نه میاشتو قرباني شوی یم. زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سره صاحب اشاره وکړه چې تړل شوی دي، او په رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وخی وزګار شوی دي. ډیری خبریالان کې چې وزګار دي، ډیری خلک یا ډیری خبریالان هماسې پاتې دي، هماسې بیروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. چې ښه بلګې موږ تاسو په اجتماعي صفاتو کې هم لیدای شو. شخصا زه درته وایم، داسې حالات را باندې راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده. شخصا په ما دا حالات راغلي چې ما روزمزدوري کړې ده، کارګري مې کړې ده. خو له بده مرغه چې هغه هم نه کیږي، اوس هغه هم نشته ده. خلکو کې دا توان نشته ده. خلکو پخوا کارګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نشته پیسې. او بدیل لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي. تر څو هغه وچلېږي، تر څو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجلب شي او هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده، او نه دا ساتل شوی او نه به له دې وروسته وساتل شي که دا ډول وضعیت دوام وکړي. هیواد صاحب، تر څو چې مطبوعات آزاد نه شي، مطبوعات خپلواک ډول کار ونه شي کړای، شمول ډیری خبریالان به همداسې وزګاره ګرځي، او ډیری خبریالان به له هیواده د وتلو هڅه لا هم کوي خو په قچاق ډول به یې کوي.
مننه. خوشاله اوسئ د خبرونې وروستۍ شیبې دي. غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلې اونکا عجیب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکو ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یو لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي، او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
مننه. یوازنی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې شوی. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په آزاد ډول باندې کار وکړي، هر یو خپل هغه کسان چې مثلا اوس آزاد ډول باندې د هېواد څخه بهر کار کوي، هغوی کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي، هم مثلا خپل ازادي لپاره ډېری کسان مثلا شدینه کوي نه، مچ هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهرې کوي یا هم خپل د حق پوښتنه کوي. شاید دا بهتره لاره نه چې موږ ځوانان د خپل رادیو د نشرات د لپاره هم د مطبوعاتو د لپاره داسې یو مظاهره وکړي، خو هدي اقل کولی شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې تر نړیوالو پورې زموږ راورسي. هدي اقل موږ اخته چېر د افغانستان په دننه کې خاموشه، د افغانستان د باندې خاموشه رسي. زه په دې باندې پوهېږم کله چې د یوکرین جنگ نو سوي د ټولو نړیوالو پروژو افغانانو ته اوس اوس بدبختانه د هغوی د دې جګړې له امله د ټولو نړیوالو توجه هغوی ته اړول شوې ده، او دا ولې اړول شوې ده؟ هغه کسان چې مثلا د هغوی د خپل د یوکرین خلک چې د یوکرین د باندې مثلا نشرات لري، هغوی همیشه په دې باندې کوشش کړی دی چې خپل ژغ د نړیوالو پرې ورسي او خپل هېواد ته پر وژنکېږي. نو دغه د دې همډوله مثلا کولای شي زموږ د افغانان چې په خارج کې نشرات لري هغوی هم دغه کار وکړي، ځکه که چېرې د افغانستان په دننه کې امکان لري هر یقل په خارج کې زموږ د بیان ازادي هم دا ژغ لرو چې نور دنیا پرې ورسو، یا هم دوی باندې ژغ وکړي، هم د پاسپورټ څخه وکړو چې دوی موږ ته غوږ ونیسي. ځکه نن ورځ تر هر شي ډېر ټوله دنیا په یو کوچنۍ ټیکنالوژي کې راټوله شوې ده، مثلا موبایل خلاص کې، یا هم مثلا فیسبوک خلاص کې، یا هم ځینې نور سوشل میډیا د کچیر کا ساګه کې وګورئ، هر کس د هر هیواد خپل نشرات په آزاد ډول باندې کولای شي. کچیر مثلا موږ څه کولای چې د نن افغانستان کې خارې خپل افغانستان خارج خو موږ کولای شي چې ټول دنیا پر موږ غوړ وسو، یو بل سره سپورت کوي، یو بل سره همکاري وکړو، د خپل ځخ په وکړو. دا فکر کوم چې وځنه د حل لار ده.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. اغلی حافظي، مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغو کسانو ته راجع کړ چې هغوی په بهر کې دي، ویل چې دوی باید دغه کوم مسایل چې دي یا د هغه څه چې فکر کېږي په افغانستان کې نور خلک که هغه خپروي ستونزې ورته جوړیږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دي ښه ده چې هغوی دې مسایلو ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هیواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کېږي، که یو ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم کچېرې پس تر دې وروسته حداقل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول سي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یو ښه راتلونکي لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیله مند اوسي. بلاخره اسلامي امارت کوم حدود چې د رسنیو لپاره ټاکي هغه باید په منظم شکل د رسنیو سره شریک راسي. په دې شکل فکر کوم چې خبریال هم خپل مسؤلیتونه وپیژني، د افغانستان ملي ګټې به هغوی په نظر کې ونیسي، یا څه چې مثلا کله چې په خپل افغانستان کې رسنۍ فعالیتونه کېږي، نو خامخا یو خبریال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینېږي که په هغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي، زه فکر کوم دراتونکو لپاره هم کېدلای شي چې د ډېرو جدي او لوی ستونزو مخه ونیول شي. دا چې یو خبریال مثلا تر دې وروسته بندي نشي، داسې ونه وهل شي، یا حتی تر دې اندازې پورې چې خبریالان وژل کېږي، د دغه حد د مخنیوي لپاره هغه حد و حدود دوی ته وساتل شي. او دا چې په بهر کې داسې رسنۍ شته، داسې کسان شته چې د افغانستان د خلکو غږ پورته کوي، ستونزې تر نړیوالو پورې رسوي، زه فکر کوم همدا کفایت کوي. ولی څه چې د افغانستان دننه دي، یو ځینې حل لارې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هېواد کې فعال دي، له دوی سره په صلاح، په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي، تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه شي، تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار نه شي.
ډیر زتمنه، خوشحاله اوسئ. جلال زوی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه وروستی وضعیت چې کوم راغلی په دې کې تاسو خپله متاثره شوي یاست، نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره او د دې لپاره چې مطبوعات وده وکړي، نه دا چې بیرته شاتګ وکړي یا خبریالان په دغه ډول یو وضعیت کې شي لکه اوس چې تاسو یاست، د دې لپاره څه کول پکار دي چې یعنی مطبوعات وده وکړي؟
بالکل د دې لپاره یو د حل لار ادا ده چې مسول کسان یا مسولی کمیټه چې د مطبوعاتو دی یا د رسنیو د ملاتړ د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه دی داسې وکړ چې د غکتر نړیوالو ورسوي. نړیوال باید د افغانستان د خبريالانو د رسنیو ملاتړ وکړي. په چیرې د نړیوال د افغانستان د خبريالانو یا اسلامي امارات دغه مطبوعاتو ته ژمن نسی نو دا حالات به همداسې دوام وکړي او خبریالان به نور هم وځپل شي لکه څنګه چې ځپل شوي دي.
من زموږ غاوره جلال زوی صاحب فکر کوم ستونزه وه، خو خیر پر صورت د خپرونې وروستۍ شیبې دي، د خپرونې میلمانه لاره سره دي. په وروستیو کې مو بحث په دې و چې څنګه کېدلی شي آزاد مطبوعات وساتل شي او کومې ننګونې چې شته یا کومې ستونزې چې شته دغه مطبوعات له دغو ټولو ستونزو باوجود وشي کولی ژوند وکړي. څراغ صاحب، ستاسو په نظر آزاد مطبوعات له دغو ټولو ستونزو سره چې زموږ میلمنو یادونه وکړه څنګه کولی شي ژوند وکړي؟
ډیره مننه هیواد صاحب. زه خو اوسنی وضعیت ته په کتو که ووایم هیلې مو نشته دي، لکه څنګه چې مخکې مرزه خورم یادونه وکړه، خو بیا هم اوسنی واکمنانو ته پکار ده چې مطبوعات پرېږدي او مطبوعات ته اجازه ورکړي تر څو په سمه توګه کار وکړي. او هغه ځوانان چې مطبوعاتو کې پخوا کار کوو، هغه پیغلې چې پخوا په مطبوعاتو کې کار کوو، اوس بېدندې شوي دي. د دوی څه پکار دي؟ دوی ته باید د بدیل لاره چې دوی څه وکړي. نو زه وایم چې زموږ په اوسنیو واکمنانو باندې غږم دا ده چې که تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د نړیوالو پام ځان ته راواړوي او تاسو غواړئ چې په واقعاً ډول د دې ملت لرنز او درد او حالت خلک خبر شنو، پرېږدئ چې مطبوعات سمه توګه کار وکړي، مطبوعات پرېږدئ چې په آزاد ډول کار وکړي او وکولی شي د هیواد اصلي تصویر خلکو ته وروښيي، نړیوالو ته وروښيي. نو زما په اند باندې هیواد صاحب اوسنیو وخت کې د مطبوعاتو لپاره واکمنان باید هغه کوم رسنۍ کوم مطبوعات چې زموږ تلل شوي دي د دوی لپاره باید په دې باندې فکر وشي، په دوی باندې کار وشي چې بیرته وکولی شي دغه مطبوعات موږ بیرته خو ودرو او په سمه توګه دوی کار وکړي.
مننه اغلی حافظي. وروستۍ پوښتنه له تاسو هم دا کوو چې کله چې فکر آزاد وي هغه ټولنه وده کولی شي، کله چې یوه ستونزه یعنی تشخیص نشي، هغه ستونزه مثال کومه ناروغي تشخیص نشي، هغه ناروغي تداوی نشي کېدلی، نو ستونزې هم داسې دي چې کله ته ښکاره یې نه کې، کله چې ته بحث پې ونه کې، کله چې ته خبره ونه کې، دغه ستونزه نه حل کېدونکې ویني. هر څه که پټ ساتل کېږي خو دا ورو ورو ټولنه د خرابې لور ته بیایي. نو د دې لپاره چې زموږ ستونزې را برسېره کول سبب نه شي چې بیرته ستونزې جوړې کړي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟ یعنی هم حاکم نظام باید څه ډول تعامل ورسره وکړي او هم هغه کسان چې د ټولنې ستونزې راپورته کوي، راپورونه پرې جوړوي، خبرونه پرې جوړوي، دوی باید څه ډول مخکې لاړ شي؟
دقیقا هم دوست دارم تیرو شروع کلونو که مطبوعاتو تا یا رسانه تا دونگا آزادی ورکل شوی و چه دوی پا آزاد توگه پا ولسمشر، پا وزیرانو، پا وکیلانو، بالاخره پا هر چوانه دوی آزادی نیوی که کولای شوی آزاد را پرون دوی جورا ولای شوی پا دوستی موارد بانده بحث که دل چه حتی دیره وقت خلکو ده نارضایتی لامل هم که ده و دیتا ورطنو، یا مثلا کله چه زانمرگ دیدونه که دل دیتا ورطنو ری پیشی که دل ده جگو لومده کرکو تا خبریالان لیگل که دل، حتی ده امنیتی دارو لخوا دوی تاویل که دل چه لطفا ساهی تا منیک بی که گی، ولی ها قصد چه دوی در رسانه لخوا یا هم هقو بنت کنو چه ده خبریانان در لپار کار کن دیتا دست روزونی ورکلی بی چه دوی باید تا مغا لومرنه خبر واخلی ده خپل مغا کارزای لپار چه حتی مگوتاس زیدی شایدان و چه چون در خبریانان مفت ده یوی پیخ پساحه که مگل ناسا ورکلی بو دا ده طول و هقو سه نتیجه ده چه مثلا فتیر و شلو کلونو که دوی تا روزه روزنه ورکړل شوې وه. دوی په همدې شکل تدریس شوي وو، دوی په همدې شکل باندې تجربه کړې وه. دوی له یوې آزادې فضا سره په شلو کلونو کې بلد شوي وو، مفت شوي وو، دوی روزل شوي وو. اوس مهال په کار دغه که چیرې تغییرات واقعا جدي اسلامي امارات غواړي او نه غواړي چې رسنۍ د تیر په شان باید فعالیتونه ولري، په کار دغه ده چې باید دوی هم دوتې ادارې ولري، دوتې یا ادارې چې شتون لري له هغوی سره همغږي باید اوسي، تر څو دغه اوسنۍ خبریالانو ته حداقل د پول هماغه چوکات او اصول د اوسني نظام لپاره یا د اوس مهال د کار کولو لپاره دا باید دوی ته وښودل شي. ځکه کوم کسان چې پخوا آزاد او مختشي وو، هغوی په همغه شکل فعالیتونه کول، هغوی نن ورځ چې ستونزې جوړېږي، نن ورځ چې فشارونو سره نشي کولای چې مبارزه وکړي، حتی خبریالان بندي کېږي، وهل کېږي، پرې باندې فشار راوړل کېږي. دلیل یې دغه ده چې له دغه اوسني نظام سره دوی بلد نه دي، پرې باندې نه پوهېږي چې دغه اوسنی نظام له دوی نه غواړي څه، مثلا کومو مواردو باندې باید کار وشي، کومو مواردو باندې باید کار ونه شي. په دې هم خبرې چې ډیری راپورونه جوړېږي، ډیری پروګرامونه جوړېږي، ولې کله چې د اسلامي امارت کسان راځي هغه چک کوي، د هغوی له چک وروسته له نشر نه پاتې کېږي. دغه مسایل دي، هغه ستونزې دي چې هر څومره په اړه یې بحث وشي، فکر نه کوم چې دا ستونزې دې په اسانۍ سره خلاص شي. ولې د حل لارو لپاره باید جدي کارونه وشي، جدي پروګرامونه ورته ونیول شي، خبریالان باید وروزل شي، دوی ته روزنیز پروګرامونه باید ونیول شي، دوی ته موقع خپل قوانین، اصول او هر څه روښانه کړي چې موږ په دغه شکل باندې غواړو. که چیرې کومو کسانو چې علاقمندي درلوده دوی به له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره خپل کارونو ته دوام ورکوي. که چا علاقمندي نه درلوده، زموږ په شان باید بالاخره له مطبوعاتو لرې کېږي یا هم د رسنیو کارونه به پرېږدي، که له دغه فشارونو سره دوی نشي کولای چې حداقل مخکې لاړ شي. مخکې هم د پروګرام یو میلمه دې ته اشاره وکړه چې هغوی د دغه نهو میاشتو قرباني شوي دي، په کور پاتې شوي دي، دوی ته د کاري زمینې نشته. ډېری کسان دي د همدغه ټولو فشارونو په منلو سره بیا هم د یوې حلالې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره خپلو کارونو ته غواړي چې دوام ورکړي، او دوی ته باید وښودل شي چې په کومو لارو، په کومو موضوعګانو او څنګه باید راپورونه جوړ کړی شي. یو تعامل باید بالاخره شتون ولري. هم د اسلامي امارات لخوا مثلا موږ او تاسو دیدې شاهد و چې په دغه وروستیو پیښو کې بېشمېره بېګناه کسان او ډېر شمېر افغانان متاسفانه شهیدان شول، ولې سره له دې چې په هره چاودنه کې، په هره یوه پیښه کې 50-60 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، په دې باندې په جبر ویل کېږي چې تاسو 11 کسانو کې 11 کسان یا 12 کسانو کې چې دغه یو فشار د خبریالانو باندې راوړل کېږي. کوم واقعیتونه چې دي هغه باید وویل شي، دومره د سانسور هم نه کېږي. صحیح به چې د افغانستان خلکو خپله روحیه له لاسه ورکړې ده، خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، ولې دوی ته د روحیه ورکولو لپاره نورې لارې هم شته. اوس مهال دومره ټکنالوژي مخته تلل ده چې یوه ډېره وړه حادثه هم یو چیرته کېږي، هغه ژر رسنیزه کېږي، نو دومره لویې پیښې په هېڅ صورت پټ نه پاتې کېږي. اوس حل لاره او اصلي مسله همدغه ده چې دغه ادارې چې اوس مهال فعالیتونه لري، دوی باید جدي په همدغو مواردو کې کار وکوي چې هم اسلامي امارات باید ځینې موارد ومني، او دغه تر څنګ خپل خبریالان هم په ټولو اصولو باندې ځان بلد کړي.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خپرونې د پای شېبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر، اغلی مرزي حفیظي، اونکا عجایبزی، عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم. موسم بدل شو
موسم بدل شو برانی ورځ.